السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شپې د خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. او ری چې د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استازي، البته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي وایي چې په دغه هیواد کې تاوتریخوالی د دواړو لورو ترمنځ د باور فضا خړه پړه کړې ده. د خبرونې ډیره برخه موسیقي ته ځنګړې شوې، خو لاندې خبري برخه هم د دې له خبري برخه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. محمد اشرف غنی د کویت او قطر په سفر روان شو. امریکایي چارواکي وایي امریکا به تر سولې وروسته هم له افغانستان سره د ترهګرۍ ضد مبارزه کې همکاري کوي. او قرغیزستان کې مخالفو سیاسي ګوندونو اعلان کړی چې د پرونیو پارلماني انتخاباتو پایلې نه مني. بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار د کویت او قطر په سفر روان شو. ارګ په یو خبر پانه کې ویلي چې ښاغلی غنی د کویت د امیر د فاتحې مراسمو کې ګډون کوي او بیا دوهې ته ځي. له قطري چارواکو سره به د ښاغلی غنی خبرې پر دوه اړخیزو اړیکو راڅرخي. او پر دې سربیره ښاغلی غنی د دوهې په انسټیټیوټ کې وینا هم لري. د خبر پانې له مخې د ولسمشر لومړی مرستیال د ملي امنیت سلاکار، د بهرنیو چارو سرپرست وزیر او یو شمیر نور افغان چارواکي د سفر که ده ولسمشر ملګرتیا کوي. د دغه سفر نور جزئیات نه دی خبره شوی، خو اټکل دادی چې ولسمشر به هلته د خپل دولت له مرکچی پلاوی سره هم ګوري. په دوحه کې لڅ باندې درې اونۍ راهیسې د دولت او طالبانو مرکچان د سولې خبرو ته ناست دي، خو بحثونه یې په ظاهره زندنی او لا هم د عمومي غونډې پر اجنډا توافق ته نه دی رسیدلی. هلته د دواړو لورو مسؤلین وایي پرون او وړمه ورځ هیڅ لیدکاته نه دی شوی او معلومه نه ده چې نن به هم سره وګوري او کنه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي امریکا به تر سولې وروسته هم له افغانستان سره د ترهګرۍ ضد مبارزه کې همکاري وکړي څو د سیمې او نړۍ امنیت خوندي وي. زلمی خلیلزاد دا خبره د ازادي راډیو د دې پښتنې په ځواب کې وکړه چې د مرکزی آسیا هیوادونه څنګه ډاډمن شي څو له سولې وروسته به د افغانستان له خاورې ورته کوم ګواښ نه وي متوجه.
دا نه یوازې د ګاونډیو هیوادونو مرکزی آسیا اندېښنه ده، بلکې د نړۍ د ټولو هیوادونو اندېښنه ده. څه چې نړۍ غواړي په شمول د تاجکستان دا ده چې افغانان سوله ولري او له افغانستانه بل چا او بل هیواد ته کوم خطر پېښ نه وي.
ښاغلی خلیلزاد د افغانستان د سولې او ثبات د پروسې په تړاو د سیمې یو شمېر هیوادونو له هغې ډلې تاجکستان ته تللی دی. نن دوشنبه د اکتوبر 15 د ښوونکو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د پوهنې مسؤلینو دا ورځ پرون په یو شمېر غونډو او محفلونو سره ولمانځله. ټاکل شوې نن هم په ځینو ښوونځیو کې دغه ورځ ولمانځل شي. سږ کال داسې وخت د ښوونکو نړیواله ورځ رارسیږي چې کرونا ویروس د نورو ګڼو برخو په څیر د ښوونې برخه په خاصه توګه د ښوونکو کار له خنډ سره مخ کړی. افغانستان کې ښوونکي وایي دولت یې د ژوند ښه والي ته ژمنې نه دي عملي کړي. کابل کې د نازو انالیسې ښوونکي ملالۍ صافی عمر
اغه سوچ کورو نلری ما شمون نه دی اې د کفایت کې په زنننني شرایط کې اغه کډ معلم ماش ز شپږ زره پیره شروع دي نور زینه کې ز فکر کوم چې زیاتري قدر معلم ته ورته کیږي اما په افغانستان کې بدبختري نه معلم دي.
یونسکو په یو بیانیه کې ویلي چې په اوسنی ناورین کې ښوونکو د نړۍ په ګوټ ګوټ کې لزانه ورتیا وخوده او د ښوونې په نویو لارو چارو سره یې دا ثابته کړه چې هیڅوک باید له ښوونې او روزنې پاتې نشي. قرغیزستان کې مخالفو سیاسي ګوندونو اعلان کړی چې د پرونیو پارلماني ټاکنو رسمي پایلې به ونه مني. دا اعلان وروسته تر دې کېږي چې لومړني نتایج ښیي څلور ګوندونه به چې درې له حکومت سره نږدې اړیکې لري د 120 کسیز پارلمان یا سترې شورا ډېرې څوکۍ ترلاسه کړي. د مخالف ګوندونو پلویان پرون ماښام 8 بجې په پلازمینه بشکک او شمال لویدیز ښار تلاس کې د رایو مرکزونو له بندېدو سره سم راټول او د دوی په ټکو رایه اچونه کې د شویو بې نظمیو پر ضد اعتراض وکړ. اعتراض کوونکي وروسته تیت او پراک شول. خو د مخالفانو مشرانو ویلي نن دوشنبه به ډېرې اعتراضي غونډې ترسره شي. د یوې مخالف ډلې مشر ویلي انتخابات د خپل هیواد په تاریخ کې تر ټولو بد انتخابات وو. ټاکل شوی د نن ورځې تر پایه د ټاکنو وروستۍ پایلې هم اعلان شي. د نګورنو قرباغ لنجمنې سیمې پر سر د آذربایجان او ارمنستان ځواکونو پرون سخته جګړه وکړه. د نګورنو قرباغ پر مرکز او د آذربایجان پر څو ښارونو لا هم د توغندیو او توپونو بریدونه کیږي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې پرون د دغو ړندو ګولۍ ویشتلو راپورونه او په ښارونو او د ګڼې ګوڼې ځایونو کې ادعا شوي ناقانونه بریدونه او چاودنې وغندلې. پرون د نګورنو قرباغ چارواکو وویل چې د دغې سیمې پر مرکز ستپانا کرت او نګدی خار شوشی د دریم ورځ لپاره د توغندیو او توپونو بریدونه روان وو. د آذربایجان د دفاع وزارت بیا ویلی ارمنستاني ځواکونو د دغه هواد دویم لوی خار ګنکا په توغندیو او توپونو وشتلې دی. او په بلاروس کې یو ور بیا لسګونه زره کسان مظاهرو ته وتلی وو او د سیاسي بندیانو په ملاتړ یې شعارونه ورکول. د اتمه اونۍ د چې خلک د الکساندر لوکاشینکا پر ضد پاتسیږي او د هغه د لرې کولو غوښتنه کوي. لوکاشینکا له شپږ ویشتو کلونو په بلاروس واک چلوي. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1289 نوي او اف ام سله شاره پنځه څپه په اکثر لویو ښارونو کې خبرونه لري. د خبرونې ډیره برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې. خو لنډ خبري برخه کې دا راپور اخلو چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي وایي د تاوتریخوالي لوړه کچه د بې باورۍ د زیاتېدو لامل ګرځېدلې. زلمی خلیلزاد دا خبره د ازادي راډیو له تاجکي څانګې سره په یوه ځانګړې مرکه کې کړې. جزئیات یې له صفي الله ستانکزي نه اورو.
زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د تاوتریخوالي په لوړې کچه اندېښمن دی. هغه د ازادي راډیو له تاجکي څانګې سره یک شنبه په یو ځانګړي مرکه کې وویل د افغانستان په جګړه کې ښکېلې خواوې باید د لانجې د حل داسې لار ولټوي چې په مټې د وینې تویدل بند شي. خلیلزاد د دې پوښتنې په ځواب کې چې سولې ته د رسېدو اصلي معنی څه ده داسې وویل:
یک معنی بزرګ خشونت است.
یو لوی خند تاوتریخوالی دی. دا تاوتریخوالی چې لا ډېر زیاتې د دواړو خواوو ترمنځ د بې باورۍ له زیاتېدو سره مرسته کوي چې آیا د سولې په مسله کې جدي دي کنه. موږ د جنگ د تاوتریخوالي د کمیدو په لوي یو او په دوه کې چې مو کوم بحثونه درلودل، طالبان او حکومت مو وهڅول چې باید د جنگ تاوتریخوالي راټیټ شي.
په وروستیو څو اونیو کې د افغانستان بیلابیلې سیمې د ماین چاودنو او هدفي وژنو شاهدې دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د دوی د موندنو په اساس د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې ترهګریزو بریدونو 533 افغان ملکیان وژلي او 412 نورې ټپیان کړي. د کمیسیون د ملکیانو د مرګ ژوبلې په زیاتېدو اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د تاوتریخوالي او خونړیو بریدونو دوام د سولې له روانو خبرو سره کاملا په ټکر کې دي. د ملکانو د مرګ ژوبلې تر ټولو تازه بیلګه د ننګرهار د غنیخیلو ولسوالۍ کې موټر بم چاودنه ده چې پکې 14 ملکان ووژل شول او تر 30 نور زیات ټپیان شول. په افغانستان کې داسې وخت مرګونی بریدونه ورځ تر بلې د ملکانو ژوند ګواښي چې د افغانستان دولت او طالبان د قطر پلازمینه دوحه کې خبرې کوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي وایي په دوحه کې په دوو مسلو لا موافقه نه ده شوې خو نور مسایل حل دي.
درباره طرز عمل برای مذاکره
د خبرو لپاره په طرز العمل باندې بحثونه روان دي. له شلو مسلو چې مطرح سوي په اتلس باندې موافقه سوي او یوازې دوه فقرې لاندې بشپړې سوي. مشتبن هله من یو چې پرمختګ وسی او بیا په اجنډا باندې بحثونه وسی
تکمیل شوه او باز بحث روی اجنډا صورت بگیرد.
له دوی د طالبانو ویان محمد نعیم او د افغان دولت د مرکزي ټیم غړي فوزیه کوفي ازادي راډیو ته لیکلي چې شنبه او یک شنبه د دوی ټیمونو سره نه دي کتلي. خونړي بریدونه هر ورځ د ملکانو د مرګ ژوبلې سبب کیږي خو دواړو ټیمونو لا نه دي واضح کړي چې د طرز العمل د لانجمنو مسلو حل څومره وخت نیسي او مرکچان به څه وخت د جنگ او تاوتریخوالي په درېدو خبرې پیلوي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
نن د اکتوبر 15 د خوونکو نړیواله ورځ ده. دا ورځ په 1994 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو د ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان یونسکو لخوا ونومول شوه. افغانستان کې سږ کال دا ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې ښوونکي د اقتصادي ستونزو ترڅنګ له کورونا وبا سره هم مخامخ دي. نور حال د ډیوی نادر په راپور کې
د خوونکو نړیواله ورځ د کرونا وبا تر سیوري لاندې د دې ورځې منځل کڅه هم په تیرو کلونو کې خوونکو ته نسبی خوخي وربخله، خو سکهال د لسکونو د کوونکو ترمنس د دوی حضور خای د دغه وبا د انتقال لويري ډیر خوخونکې ونه وسی. د کابل خار د نازو انا د هلوکانو د خونځي خوونکې علي محمد الکوزه چې نګدیش پیته کال عمر لري، ازادي راډیو ته ویل کڅه هم د کرونا وایروس د مرګونو څپو غواښته، خو د وطن د ماشومانو راتلونکي یې ورته مهمه دی.
دام په نظر کې ونیږي چې دا مرض په لا ختم نه ده، جریان لري، د دې مرض جریان سره سره موږ هم خپل آمادګي نیسو ورته. کرونا موږ جدي نیولې ده، دا هم وظیفه ده که موږ خدمتونکو، البته دا ټول وطن زموږ ده، دا جامعه زموږ ده، دا خلک موږ ټول سره یو یو.
که څه هم کرونا وایروس په افغانستان کې لا هم جدي ګواښ ګڼل کیږي، خو د دغه هیواد د پوهنې وزارت وایي تر دې دمه کووید 19 ناروغي کوم خوونکی نه دی وژلی. دا د افغانستان د ښوونې او روزنې سکتور ته ښه خبر دی، خو یو شمېر خوونکي وایي کرونا که نه دی وژلی ناسم اقتصاد وژلی، او د حکومت لخوا دوی ته د امتیاز د لوړېدو او سرپنا د ورکړې ژمنې یوازې ژمنې پاتې دي. ملالۍ صافی عمر د نازو انا د هلکانو په خوونځي کې خون کې ده. خاوند یې مړ دی، د سلور ماشومانو سرپرستی ورلغاړې ده. ملالۍ په ونه دنګه، خو د روزګار سختۍ یې د مخ له ګونځو لورایې ښکاري. دا چې هر میاشت 16,000 افغانۍ اخلي، د ژوند ورځنۍ چارې یې څومره له سختیو ډکې دي.
هغه څوک چې په سر خاوند ونه لري، ماشومان ولري، آیا د کفایت کوي په زنننني شرایط کې؟ د 10,000 روپۍ یا د 10,000 روپۍ که د معلم معاش د 6,000 روپۍ نه شروع دی، آیا کفایت کوي؟ دغه هېڅ وجه نه کوي. نور ځایونه کې زه فکر کوم چې زیاتري قدر معلم ته ورکول کېږي، اما په افغانستان کې بدبخترین نه معلم دی.
دا یوازې ملالۍ نه ده چې دا شکایت کوي، بلکې د پلازمېنې کابل په شمول په ټول افغانستان کې وضعیت هم دا شاندی، او خوونکو په وار وار په دې اړه اعتراضیه غونډې او لاریونونه هم کړي دي. د پکتیا ولایت د ګردیز ښار د مرکزي ښوونځي له پیر محمد نه به هم واورو.
مونږ سرپنا نه لرو، ډیر وخت کېږي چې مونږ د سرپنا په مورې د غږ اوچت کړی دی، خو لا تر اوسه زمونږ دغه ستونزه نه ده هواره شوې. چې بیا د ستاسو له لارې ټولو چارواکو باندې غږ کوم، د معاش تر څنګ د سرپنا ستونزه زر تر زره حل کړي.
خو د افغانستان پوهنې وزارت وایي په تیرو لسو کلونو کې څه کم 100,000 ښوونکو باندې څه د پاسه 80,000 جریبه ځمکه ویشل شوې ده. د دې وزارت ویاند نوریا نصحت د ښوونکو د امکاناتو نشتون او اقتصادي ستونزې مني، خو وایي د بودیجوي ستونزو له امله دوی نشي کولای د ښوونکو په معاشونو کې لوړوالی راولي. خو په وینا یې د افغانستان د اداري اصلاحاتو کمیسیون او مالیه وزارت په ګډه کار کوي سو دې ستونزې ته یوه حل لاره پیدا کړي.
ملکی خدمات کارکوونکو د معاشاتو د زیاتوالي په اړه یو پالیسي ده، دا د حکومت پالیسي ده چې د دې په شتر باندې د اداري اصلاحاتو کمیسیون او همدارنګه مالیه وزارت کار کوي. کله چې د هغوی کارونه پای ته رسېږي، موږ دا موضوع پیشرفت کړو سره حتما.
د افغانستان د پوهنې وزارت د رسمي شمیرو مخې اوس مهال په ټول افغانستان کې نږدې 2,500,000 ښوونکي تدریس کوي، چې له دې شمیر 70,000 ښځې دي. افغاني ټولنې کې که څه هم ښوونکو ته درناوی ډیر دی، خو په ښوونځیو کې د تدریس لپاره کم امکانات او په لازمه اندازه د ماشونو او نور امتیازاتو نه ورکړه هغه څه دي چې ښوونکو ته دا سپېڅلی مسلک ستونزمن کړی دی.
اوس به ناجیې صاپۍ د غوږ شو چې د کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه کړې.
هشت صبر اسپانې قطر ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر او د سولې په وړاندې په پرتو خندونو مقاله خبره کړې ده. ورسپانې لیکلي کویت او قطر ته د خغلی غنی دا سفر داسې مهال ترسره کیږي چې اوس مهال په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو د مرکچی پلاو ترمنځ خبرې اترې په ټپه ولاړ حالت ته رسیدلې دي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي چې که څه هم د دغې پروسې د چټکتیا لپاره د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم قطر ته رسیدلی، خو په روانو خبرو کې ښکاره مثبت اغیز نه ښکاري. د سرمقالې د لیکوال د معلوماتو له مخې هڅه کېږي چې د غنی د دې سفر په پایله کې پر طالبانو د اوربند د منلو فشارونه زیات شي. هیواد دولتی ورسپانې بیا هند ته د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا د رئیس عبدالله عبدالله په مشرۍ د افغان پلاوی سفر ته اشاره کړې او لیکلي دي چې دا سفرونه د افغان سولې په برخه کې د سیمه ییز اجماع د رامنځته کېدو په هدف ترسره کیږي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي چې ښاغلی عبدالله له ډیلي وړاندې اسلام آباد ته هم سفر کړی و تر څو پاکستاني چارواکي اړ باسي چې پر طالبانو فشارونه زیات کړي. د سر مقالې لیکوال لیکي هند ته د ښاغلي عبدالله سفر داسې مهال پیلېږي چې اسلام آباد بار بار هند تورن کړی چې هغه هیواد په افغانستان کې